اته بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي رډو د دې سات خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د ازادي رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ورکو شوې عزیزانو 19 پروګرام لرو. همدارس د ازادي رډو ملمه درته معرفي کوو او په راپورونو په برخه کې به واوري چې په ماسکو کې نن د افغانستان په اړه غونډه ده. خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخه کړو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنشن بی پروس پر خپل اکسپانه لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.6 میلیونه بی وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرې ورسیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړي. دغه مؤسسه وای راتلونکي جامع کې د 15 میلیونه بې وسله افغانانو د لاسیوی لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنشن بی وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 3000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورونه یو ته خدماتونه وړاندې کوي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت مندانی د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینا لالو سر جنگل پسابن او مرغاب ولسوالیو کې لمنځول شوې دي. شاغری بدری پرون پنځشنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دي. تاکل شوی د چنن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبی افریقا له ملي ټیم سره یو ورسنی لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین یو بجه پیل شي. د کرکټ د ورسنیو لوبو نړیوال جام راتلونکي اونۍ پنځشنبه په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې غړو هیوادو پر روسي ژغ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه خپل ځواکونه او وسایل سمدستي له زاپاروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ وخت اوکراینی چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه کې همدارس ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې دایمي څارون کړي په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. اوس د رادیو په منځني سپدو لښپښنی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د ورکوښو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د ماسکو غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه ده. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی د روسي وړاندې ماسکو ته رسیدل. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پر راپور کې
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینیز واکونه د روسي واکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کې خته ده.
بخښنه غواړو د ناتو د غونډې راپور موریده. ناتو د غونډې دغه راپور د سجرړو په تیرو خبرونو کې مشتاسو ته وړاندې کړ. اوس په ورشو د ماسکو د غونډې راپور ته په ماسکو کې د ماسکو د فارمټ غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان کې نن پیل شو. د افغانستان په اړه غونډه د دې غونډې جزئیات
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري اژانس د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي که طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي ممکن روسیه یې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونه د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو، او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي، او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکارۍ په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل، له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي، او په خبره یې پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنجشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزي جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلي، او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده، او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري اجنس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت، او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو دور کوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شبي غوړم. دا خبرونه ما تایر روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، تاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله تاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي، یو علت یې دا دی چې په خوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیرې له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو تاسو یوازې د نړیوال شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي راډیو خبرونه په خوا د اف ام څپول لارې خبرېدل، چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونه په اسانۍ سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ څپو 12 شپږنیوي او یا هم لنډو څپو 19 یویشت او 25 لارې اوریدلای شي. خو لکه څنګه چې موږ په خوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیر تاسو د انټرنیټ امکانات ولري، کولای سي خپل پیغامونه د واتس اپ لاري راولېږي، او تاسو پیغام چې د هری لاري مشتره ولسیږي موږ درته خبرو، ایو زیات شمیر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه مشتره ولېږي، د نن ورځې دغه خبرونه د خپل هوغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د جنو پیدا شو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي، او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. که چیرې باودین ورور زما غږ اوري نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې شي تر څو د ورک شوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې شي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجرید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کېږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما غږ اوري نو پر دا شمیره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 2 5 0 0 2 2 2 5 0. او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت گیزه ولسوالۍ سمیاړي کني ولې د ما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورته نیمه توپیک دی. د امیدلا زوی دی. 0 2 5 2 8 6 4 0 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو او دونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ غواړم چې ګریش کولی سوري څخه تاسو ته پیغام پیښم. زما یو ورور دی چې نن لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. دوی ورته سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. عصبي سیستم یې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم یې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه رختي، نو موږ څخه نادرکه شوی دی. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریشکوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دی چې دا هره کوم چې موږ دا پیغام نشر کړي چې کوم څه ماته خې معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو اړي کوم چې په دې شمیرې دا ولا شمیرې چلاته چې پر و 8 5 و 9 0 0 9 0 9 1 شمیرې دا دا وایم 0 5 0 1 0 1 0. او د ټلیفون بل شمیره دا د سیم شمیره دا 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا څه سپیکر چې نادرک سره ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 3.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی د میوند نیمیږي تور کالی په تندي تقریبا شلو ته کېږي له کور نه درکه زوی در چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو د کامیابی په هیله. ازادي راډیو دی ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلامونه پدې لیم چې ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکې آزادی ریڈیو اوري اوې ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغلې تایو روشان صاحب ته زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل آزاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسه وي دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاش به پیچه تقریبا 15 کال کې شنه درکسه و دي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل واسط مطابق جایزه غوي ته مور کوو. نو دا اړیکه نو لبنانه شمیره د افغان وسم 0001 0 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8 او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 6 6 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بر برنشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. خوشحاله خدای په امان.
زما زوی ورک دی دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی د بلوڅه کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکراروم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبس زلپکار زواجمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دی او درکسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان لساحه څخه د خپل کور څخه نادرکسوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستانه ټول په تشویش کې دي چې هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري. نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځان ګړي جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو لورې. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 0 1 0 8.
سلامونه روشن صاحب تاسو څو چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د درې نشې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري عصبي مشکل هم لري. کار چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. 0 0 3 0 0 6 0 0 5 0 0 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 0 6 0 0 5 0 0 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسیه کې واټساپ شمېره وایمه که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته یا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیه کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادې راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سری جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایم صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستی کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومېږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال وي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو سلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمیره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په ایران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر اغلی قری اسدالله هم د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده بلات لري دي دره کې نست. نور الله نومېږي د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی. نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري فقط خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلې دي. بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې و، د پیري مرضې یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولې و، دغه یې پر دغه لاس باندې کښکښلې و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه، خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مونازه. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکسر فکر یم. زما یو خوریی دی، 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خواشینه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 5 4 3 4.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 8 0 0 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم. 0 8 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هیلې. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله تور سالی د زیږینور د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورځ کاږي زروس په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا غره قصه وایي. نو نن چا زنګ راته وایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 0 8 3 5 3 2. شماره بیا وایم 0 8 0 8 3 5 2. مننه. خیر دې سي د ازادي شروع کار کوم غو څنګه مننه کو. نو بیا هم که چیرې نه دغه شاخ راستري حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د ارشیف څخه مستدا شماره راخسته تا د زنګ وي ته معلومات کوي دي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه 6 میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لري چې شماره یادوم؟ یوه شماره درته وایم چې 0 8 0 8 5 8 شپږ اویا شپږ اویا. او روشن صفر و نه صفر نه و پنجا نه و پنجا عریبش مرا بیام ما صفر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیتا شپگ سلویخ شپگ اویا شپگ اویا روشن شمارا در تیاده ما صفر و نه پنجا نه و پنجا لطف منه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوری نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ؟ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس هم شته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوئ، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو ښوونځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یوه خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي، چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې ده، زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، د جنۍ شاته مخ راوړ او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ورته پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. ده په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړو چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورداک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو، یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جمع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یو خدای یو جنې د محرم سره باید وي خو سیده نو دا یو ډاکټره یوازې کولای شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي. آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولای شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړي دغه یوازې په دین کې پوهېږي. هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوي میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤولین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلی دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه؟ خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دې ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، انشاءالله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بله کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور د سپک نظرونه یو بل ته بس دی. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاست ولر او هغه په ډیر درامې جوړ شو خبره جوړ نه باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي وکړ چې ولې مونږ تاسو انجونې نه لرو په حجاب کې به خځه به دغه خراغلاست به هلته ودرېدل او تاسو په سبا دومره درامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرځو نشوه چې آیا تاسو خځه انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کومه سویه راشی تاس ده هجاب نخبری کوئی نو تاس سنگ پا دومره دومره گیرو حل تا ورطا ولار وید اوغو خراغلاستا دیو خارجی مرمن دومره تاس تا با ارزخ داده چی لولو شخصیتون حل تا ورغلی وقت مزایکو ده دومره خبر و سر بیره نو نشوی کولا چل تا یو چون جون پا هجاب که البته وی اغای رحنمایی کلی وی ترزای پوره موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو بل پېژندلی شو الله پېژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکترانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکترانې په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي، نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلې له دوی نه؟ لدغه دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوه هیزم خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهیږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهیږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو تلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي، دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهیږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي، دوی ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولای د دې او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته، څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لطیفه سنه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.